اجازه می خواهم حالا با همکارم سالی محمد سالی باشید. سالی صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه استاد فاروق. اوریدونکو ته از مال خوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د مازیګر څلور بجې دی د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي هیله مند دی چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ به د تاوتریخوالي د کمولو موافقه په څو ورځو کې لاسلیک سي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلې هیله مند دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه به راتلونکو ورځو یوونیو کې لاسلیک سي. د کندوز ولایت کرنې او مالداري ادارې چارواکي وایي چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د طبیعي ځنګلونه د سیمه ییزو زورواکو او خپل سر وسلوالو لخوا د منځه تلو په حال کې دي. او په ایران کې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي د ایران استخباراتي کارکوونکي د دې هیواد له خبریالانو سره ناسم چلند کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي هیله مند دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه به راتلونکو ورځو یوونیو کې لاسلیک سي. رابرټ اوبراین ویلي چې دی په محتاطانه ډول خوشبین دی، خو په خبره یې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل نږدې نه دی. د طالب او امریکایي مرکچیانو له خبرو یوې باخبره سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې د دې هوکړې له مخې به طالبان او امریکا د اوو ورځو لپاره یو پر بل بریدونه او په ټوله کې پوځي عملیات دروي. د اتلانتیک شورا په کوربتوب یوې غونډې چې په واشنگټن کې جوړه شوې وه، د ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ویلي زه فکر کوم چې موږ د یو پام وړ پرمختګ په حال کې یو. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیر ماښام له افغان ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د سولې په اړه زموږ اصولي دریځ د ثمر ورکولو په حال کې دی. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای سي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن به یوازې په مرکز کې هغه رایې له سره وشمیرل سي چې د ځانګړي تفتیش پریکړه یې سوې. د دغه کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل
دغه تر ډېره بریده پورې د فیصلې په مرکزي دفتر پورې اړوند دي، اما کېدای سي چې موږ په یوشت ولایتونو کې تقریبا چې تر اوسه تر ډېره بریده دا مشخص نه دی، موږ تفتیش به شماري ترسره کړو. خو عملا په مرکزی دفتر کې بنن دا ویژه تفتیش فایل سی او په ولایتونو کې تر ډیره بریده پوری دا پروسه نه غځیږي. پر راتلونکو ورځو کې د ولایتونو کې هم فایل سی.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له یوې نیمې میاشتې وروسته د رواني اونۍ د دوشنبه پر ورځ د 300,000 جنجالي رایو په اړه خپل وروستۍ پریکړه په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستوله. د کندوز ولایت د کرنې او بولګونې او مالدارۍ ادارې چارواکي وایي چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې طبیعي ځنګلونه د سیمه ییزو زورواکو او خپل سر وسلوالو لخوا د له منځه تلو په حال کې دي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس عبدالهادي قرلق په دې اړه خپل اندېښنه له ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
روز به روز ساحات جنگلات ما محدود میشه.
په دې ولایت کې طبیعي ځنګلونه محدود شوي دي ځکه قاچاقبران او سیمه ییز زورواکي په خپل سر ځنګلونه وهي. خو موږ پلان لرو چې د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، قلعهزال او د شرچي ولسوالیو کې د پیستو نوي ځنګلونه جوړ کړو.
شغلی قرلق زیاته کړه چې د دې کار د مخنیوي لپاره د خلکو همکاري ډیره مهمه ده. د امام صاحب او قلعهزال ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې سره په دغو ځنګلونو کې میشت حیوانات هم د تاجکستان ځنګلونو ته اوښتي دي. زموږ غلا ازادي راډیو ری. د چین د روغتیا ملي کمیسیون تایید کړی چې د کورونا وایروس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 1,113 تنو ته رسېدلی. په دې وژونکې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر هم 4,463 تنه ښودل شوی. اخوا د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO مشر تیدروس اتهانوم پرون د سویس په جنیوا کې وویل چې د نړۍ هیوادونه باید د یاد ویروس له امله د رامنځته شوي لوی ګواښ په وړاندې یو ځای کار وکړي. هغه وویل ویروسونه تر هر تروریستي عمله زیات قوي. په ایران کې د بشري حقوقو د څار ډله چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي د ایران استخباراتي کارکوونکي د دې هیواد خبریالان احضاروي، پر کورونه یې یرغل کوي او کاري وسایل یې ضبطوي. دغه ډله وایي په تېرو دوو اونیو کې لږ تر لږه لس خبریالان د ایران د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتي کړیو لخوا په نښه سوي دي. د دې ډلې په وینا دا اقدامات په ایران کې تر پارلماني انتخاباتو دمخه د انتقادونو د چوپ کولو کمپاین پر اساس پیل سوي. د ایران پارلماني انتخابات د فبروري پر 28 ترسره کیږي. د ایران د نگهبان شورا د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې زرګونو نمایندان سلب اعتماد کړی دي. او په امریکا کې د دیموکراتانو په ګوندنن انتخاباتو کې چې د ولسمشر انتخاباتو لپاره نوماند ټاکي، په نیو همشایر کې برني ساندرز تر نورو سیالانو لږ مخکې دی. د 50% رایو د شمیرنې په نتیجه کې د ورمنت ایالت سناتور برني ساندرز د 48% رایو په اخیستلو سره تر نورو مخکې سوی دی. د دې ګوند یو بل نوماند بوتیج 23% رایې خپل کړې. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن په 5 ردیف کې راغلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې پدې اړه خبرې اعلان وکړې.
Frankly, I'd rather run against Bloomberg than
دوی صدقانه وایم زله برني ساندرز څخه ترجیح ورکوم له بلومبرګ سره مقابل سم. ځکه ساندرز رښتونه پلویان لري. که تاسو خوشوي کنه او یا ورسره موافق یاست یا نه یاست، زه فکر کوم دغه خبرې ویرون کې دي خو پلویان لري. بلومبرګ یوازې خپل لار پرانیزي. د امریکا د دیموکرات ګوند د خپل منځي انتخاباتو لومړنی پړاو په ایوای حالت کې وو او هلته پیټ بوتیج له برني ساندرز څخه مخکې وو. د فبروري پر 28 د امریکا په نوادا ایالت کې د دې ګوند بل دوره انتخابات کیږي. د خبرونو پای
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي هیله من دی د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي کمول موافقه په څو ورځو کې لاسلیک سي. یو تحلیلګر
که چیرته وي چې طالب لورای په خپلو ځینې ژمنو باندې عمل وکړلی شي، زه فکر کوم چې یو لاره به هواره شي د توافقنامې د امضا لپاره.
د سولې په تړاو جمهوري ریاست وایي چې د سولې په خبرو کې د تاوتریخوالي تلپاتې کموالی د اوربند او وینې تویدنې د بندېدو په معنا ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن ماپښین به یوازې په مرکز کې هغه رایې له سره وشمرل سي چې د ځانګړي تفتیش پرېکړه یې سوې.
کېدای سي چې موږ په 22 ولایتونو کې تقریبا چې تر اوسه هم تر ډېره بریده دا مشخص نه دی، موږ تفتیش به شماري ترسره کړو.
په خوست کې قومي مشران وایي چې په نوي پراختیا بودیجه کې د دوی ولسوالیو ته پام نه دی سوی.
موږ غوښتنه کوو که چیرې کې دغسې ونه شوه، موږ به لویو لویو لاریونونو بیا هم ځو، خپل حق به غواړو.
دو اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمه کې اورېدلی سي. اساسي او بشري حقوق ژوند په شیبو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي هیله من دی د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه به په څو ورځو یا اونیو کې لاسلیک سي. رابرت اوبراین ویلي چې دی په محتاطانه ډول خوشبین دی، خو په خبره یې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل نږدې نه دي. اسدالله لودین او نور تفصیل.
د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي طالبان د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې ته نږدې شوي دي. د طالب او امریکایي مرکچانو له خبرو یوې با خبره سرچینې د نوم نه خودو په شرط اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي، د دې هوکړې له مخې به طالبان او امریکا د وو ورځو لپاره یو پر بل بریدونه او په ټوله کې پوځي عملیات دروي. د اتلانتیک شورا په قربتوب یوې غونډه کې چې په واشنگټن کې جوړه شوې وه، د ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین ویلي دای فکر کوي چې دوی د پام وړ پرمختګ په حال کې دي. ښاغلی اوبراین ویلي د افغانستان په حالاتو کې هر ډول وړاندوینه ستونزمنه ده، خو په خبره یې دوی په محتاط ډول خوشبین دي چې نوي خبرونه په لاره دي. کومې سرچینې چې اسوسییټډ پریس سره خبرې کړې زیاته کړې که طالبان او امریکا د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه وکړي، بیا تمه کیږي چې د دوی ترمنځ هغه هوکړه هم لاسلیک شي چې هدف یې د جګړې پای ته رسول دي. د سرچینې په باور اټکل دا دی چې د لوی هوکړې تر لاسلیک وروسته لس ورځو کې به بین الافغاني خبرې پیل شي. دې خبرو کې به د ټول افغانستان په کچه استازي ګډون ولري او یو شمیر چارواکي به هم پکې وي چې د دولت په استازولۍ به خبرې نه کوي. اوبراین یو ځل بیا د ولسمشر ټرمپ خبره غبرګه کړې چې ویلي دي د سولې لپاره باید تاوتریخوالي کې کمښت راشي او د سولې خبرو د پرمختګ لپاره باید معناداره بین الافغاني خبرې پیل شي. اوبراین ویلي که دواړه دا خبرې یعنی تاوتریخوالی کم شي او بین الافغاني خبرې پیل شي او یو شمېر نور شرطونه ومنل شي، دی هیله من دی چې خلک به ښه خبرونه واوري. په راپور کې نور شرطونه دا ښودل شوي چې طالبان به له القاعده، داعش او نورو نړیوالو سختدریزو ډلو سره اړیکې شلوي. اوبراین ویلي اوس د دې وخت را رسېدلی چې امریکایي ځواکونه چې د ده په ټکو د افغانستان لپاره یې ډېرې قربانۍ ورکړي او لګښتونه یې کړي خپل هیواد ته ستانه شي. د زیاته کړې ځواکونه به د شرایطو له مخې راستنېږي چې یو شرط د امریکا د ملګرو خوندیتوب او بل دا ډاډ دی چې افغانستان به بیا د ترهګرو په پټنځای نه بدلېږي. اوبراین ویلي فکر نه کوي چې د ځواکونو وتل دې سملاسي ترسره شي. اسوسییټډ پریس په یو جلا راپور کې لیکلي طالبانو امریکا ته ګواښ کړی چې د دوی د تاوتریخوالي د ورځنی کمښت ځواب ور نه کړي، دوی به د سولې له خبرو په شاشي. دو طالب چارواکو دغه خبری آژانس ته ویلي امریکا ته دغه ګواښ د طالب مرکچانو مشر ملا عبدالغنی برادر کړی. ښاغلی برادر تیره اونۍ قطر کې د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره هم کتلی دي. د طالب سرچینو په باور د دوی دې غوښتنې ته تر اوسه امریکایي چارواکو ځواب نه دی ورکړی.
عمردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار ویلي هیله مند دی د واشنگټن او طالبانو ترمنځ به د تاوتریخوالي د کمولو موافقه په راتلونکو ورځو او یا هم شایي اونیو کې لاسلیک شي. که څه هم په دې وروستیو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پټه درېدلي حالت راپورونه ورکول کېدل، خو په دې وروستیو کې یو بیا د سولې په اړه خوشبیني زیاته سوې ده. په کابل کې مې د سیاسي مسایلو له تحلیلګر محمد شفیق امین څخه د مرکې په پیل کې شیبه مخکې پوښتنه کړې چې څومره باور کولی سو چې واقعا به د تاوتریخوالي د کمولو موافقه په څو ورځو یا اون یو کلاس لیکیږي.
زه فکر کوم چې دا کوم پرمختګ چې شوی دی یو مشروط پرمختګ دی، بعض مسایلو پورې تړلی دی. که چیرته وي چې طالب لوری په خپلو ځینې ژمنو باندې عمل وکړلی شي، زه فکر کوم چې یو لاره به هواره شي د توافقنامې د امضا لپاره. اما دوی په یو آزمایشتي پړاو کې واقع کیږي، یعنی طالب لوری که چیرته ونه کولی شي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي، زه فکر کوم چې په هغې صورت کې به ډېره امیدواري د توافق د لاسلیک لپاره نه وي پاتې.
بله شفیق صاحب، دغه خبره ما هم کوله چې طالبان چې په څو ډلو سره ویشل شوي دي، څومره به هغه ضمانتونه دوی پوره کولی شي چې له دوی څخه غوښتنه کوي، مثلا له ټوریزم سره اړیکې پرې کول، د افغانستان له خاورې څخه پر نورو د تروریستي بریدونو دپاره د استفادې نه کېدل او داسې نور مسایل، یعنی طالبان به وکولی شي دغه تضمینونه ورکړي؟
دې ته په کتو چې طالبانو په تیر کې هم یو ځل افغان حکومت سره اوربند کړی و، په هغې اوربند کې طالبانو ثابته کړې وه چې خپل ژمنو باندې ودرېدای شي. اما په اوس مهال کې دغه اندېښنې پر ځای دي، په مجموع کې افغان حکومت، افغاني ټولنه او نړیواله ټولنه هم دغه اندېښنه لري. زه فکر کوم په همدې خاطر باندې دغه پرمختګ داسې سازماندهي شوی دی چې طالب لوری په یو آزمایښتي پړاو کې واقع کې تر څو هغوی وازمویل شي چې کولی شي په خپلو ژمنو باندې عمل وکړي او که نه شي کولی. او زما په باور دغه آزمایښتي پړاو یو ټاکونکی رول لري د راتلونکو پرمختګونو لپاره.
بله، لیوی خو په قطر کې د طالبانو او د امریکا د هیات ترمنځ د سولې مذاکرې روانې ویل، بلې خو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو حمله روانې وی چې پر افغان او بهرنیو ځواکونو او ملکیانو یې حمله کولې، خو په دې وروستیو ورځو کې ځینې حمله په افغانستان کې سوي چې شای مسولیت نه دی اخیستی، یعنی دا څه څرګندوي؟
د افغانستان د سولې دښمنان ډیر دي، یعنی یوازې هغه د جګړې اړخونه چې مستقیما یو بل سره په جګړه کې ښکېل دي هغه خو روښانه دي، خو داسې پټې ډلې ټپلې هم شته دي چې هغوی سولې نه هم اندېښنه لري. زه فکر کوم چې سولې د روانو مذاکراتو له پرمختګونو سره سره دغه پړاوونه ډېر حساس دي، او که چېرته وي چې دغه سې پېښې وشي کېدای شي بې باوري رامنځته کړي او هغه ژمنې د جګړې لوري چې رابطه به ډېرې پوښتنې راولاړي کړي. په هغه میکانیزم کې چې د هغې په اساس باندې پرمختګ رامنځته کېږي، مشخصا د امریکانو او د طالبانو ترمنځ، باید دغه اندېښنو ته پام وشي. تر ډېره بریده که داسې هڅې کېږي چې پرمختګونه سبوتاش کېږي، باید هغه په دقیق ډول وڅارل شي چې کوم لوری دغسې هڅې کوي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
جمهوری ریاست وی چې د سولې په خبرو کې د تاوتریخوالي تلپاتې کموالی د اورمند وینې تویدنې د بندېدو په معنا ده. د ولسمشر یو ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې افغانان او افغان حکومت هم په افغانستان کې د جګړې او وژنو د بندېدو غوښتونکي دي. تبدسل کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر ماښام د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو پر مسله بحث وکړ. تفصیل د نسیم شفق په راپور کې.
د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبراتورو کې وروستۍ پرمختګ ولسمشری مانی د تاوتریخوالي پایدار کموالی او د اوربند ټینګښت ته هیله منه کړې ده. ولسمشری مانی وایي چې د تاوتریخوالي د پایدار کموالی پایله اوربند او په افغانستان کې د جګړې او وینې تویدنې د بندېدو په مفهوم ده. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
به این معنا که پایان جنگ
دا د جګړې او وینې تویدنې د پای په معنا ده. دغه راز د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرو ته فضا برابرول دي. زموږ دریز د جګړې پای او د تاوتریخوالي کمېدل دي چې پایله یې هماغه اوربند او مخامخ خبرې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو تیر ماښام له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې په خبراترو کې د پرمختګونو په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ښاغلی پمپیو د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د پایداره او د پاموړ کموالي د وړاندیز خبره کړې او دا د ښاغلي غنی په خبره د هرکلی وړ پرمختګ دی. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تمه ښودلی چې شوي پرمختګونه د سولې د داسې هوکړې د لاستیک سبب وګرځي چې بین الافغاني خبرو او دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې تایید کړی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو هغه په دې حق له ډیر جزئیات ورنه کړل. له بلې خوا په افغانستان کې د جرمني استازي مارکاس پوتسل د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پرمختګ ته په اشاره ویلي چې د جګړې ښکېلي خواوې باید دا پرمختګ له خطر سره مخامخ نه کړي، بلکې ټول د بین الافغاني خبرو لپاره سیاسي اراده وښيي. هغه ویلي چې هیواد یې په دې برخه کې د اسانتیاو برابرولو ته چمتو دی. په همدې حال کې سیاسي فعال سید اسحاق ګیلانی وایي چې امریکا او طالبان د سولې د هوکړې لاستیک کولو ته ډیر نږدې شوي دي.
کوم تلیفوني ملاقات چې د وزیر خارجه د ښاغلی اشرف غنی او ښاغلی ډاکټر عبدالله سره شوی، دا د دې معنا ورکوي چې اوس دوی ډیر سره نږدې شوي او دا کاغذ امضا کیږي او بالاخره دا به یو ښه زیری د افغانستان خلکو د پاره وي چې بین الافغاني مذاکرات وشي او موږ یو سرتاسری صلح شاهدان واوسیږو.
یو شمیر لویدیځو رسنیو هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبراترو کې د بې میخینې پرمختګ په اړه راپورونه خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشروط ډول له طالبانو سره د سولې د هوکړې لاسلیک تصویب کړی دی. خود ورځپاڼې لیکلي چې دا هوکړه به هغه مهال لاسلیک شي چې طالبان د روانې میلادي میاشتې په وروستیو اوو ورځو کې خپله ژمنه د تاوتریخوالي د ازمایښتي کموالي په اړه ثابته کړي. نیویارک ټایمز همداراز ویلي که د سولې هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شي، امریکا به له افغانستانه په تدریجي ډول د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړي او د طالبانو او افغان سیاسي مشرانو ترمنځ به مخامخ خبرې پیل شي.
د سولې په تړاو ګلبدین حکمتیار ویلي چې یوه طرحه چمتو کړي او ټولو خواوو ته یې سپارلې ده. ښاغلی حکمتیار ویلي چې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید د سیاستوالو ترمنځ یوه اجماع رامنځته سي. تفصیل له خان محمد سین.
جهادي مشر ګلبدین حکمتیار چې په 2014 میلادي کال کې وسله پر ځمکه کې خوده او له افغان حکومت سره سوله وکړه، اوس یې د سولې لپاره یوه طرحه چمتو کړې او هغه د افغانستان په سوله کې له ښکېلو خواوو سره شریکه کړې ده. ښاغلی حکمتیار د ولسمشریزو انتخاباتو له درېو مخکښو کاندیدانو نه دی. ده د سې شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل اړتیا ده چې په سوله کې ټولې ښکېلې خواوې په یوې هر اړخیزې طرحې هوکړه وکړي. دی وایي د دې طرحې پر بنسټ د سولې د خبرو لپاره یوه سیاسي اجماع اړینه ده. د ده په خبره د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د استازیو د معیارونو د تشخیص په برخه کې ستونزې د سیاسي اجماع جوړول ستونزمن کړي دي. دغه جهادي مشر د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکې، د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیمونه، او د مخکنی ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د مطرح شخصیتونو لوری هغه څلور اړخونه ګڼي چې د ده په خبره نفوذ ته یې په کتو کولی شي چې دغه اجماع جوړه کړي.
د دغه څلورو مجموعو د سره کینی هوکړې د وکړې او سیاسي جماعت د تربیت کړي، دا لاره اسانه او عملي ده.
ښاغلی حکمتیار په دغه طرحه کې د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره د یوې صلاحیت لرونکې مرجع د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. په هیواد کې دننه او د بهرنیانو له ګډون پرته د بین الافغاني مذاکراتو پیل د ده په طرحه کې شامل موارد دي. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ماڼۍ آزادي راډیو ته ویلي چې ارګ به د دې موضوع په اړه د چهارشنبې په ورځ خپل دریځ اعلان کړي. مخکې له دې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې د سولې په تړاو هر نظر ته درناوی لري، خو د موقت حکومت د جوړولو طرحه خلکو ته د منلو نه ده. ښاغلی حکمتیار د موقت ادارې په جوړولو هم ټینګار کړی ده. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د عامه اړیکو رئیس ناجیه انوري وایي حکومت د سولې په بهیر کې د ټولنې د ټولو برخو د ګډون پلوي کوي.
حکومت طرفدار مشارکت عام اقشار جامعه به ویژه سیاسیون دروند است.
دا وایي حکومت د سولې په بهیر کې د ټولنې د ټولو قشرونو په تیره د سیاسیونو د ګډون پلوي دی چې د خلکو او افغان دولت په محوریت پر مخ وړل کیږي. د سیاسیونو نتیجه ورکون او عملي لیدلوری، نظریات او وړاندیزونه چې په رسمي توګه له وزارت سره شریکیږي، د سولې د بهیر او سیاسي اجماع د پیاوړي کېدو په هدف د افغانستان د سولې په پروګرام کې په پام کې نیول کیږي. مخکې له دې د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان د مشر محمد محقق په کور کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د مخکینی ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر سیاسیونو هوکړه کړې وه چې د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره به حکومت ته یوه طرحه وسپاري.
بیا هم د سولې موضوع په پکتیا کې ځینې ښځې وایي چې د سولې په اړه جوړېدونکو نړیوالو غونډو کې تر اوسه ونډه نه ده ورکول سوې چې له کبله دوی د خپل راتلونکي نامعلوم برخلیک څخه اندېښمنې دي. نور حال د احسان آریان په راپور کې.
په پکتیا کې یو شمېر مېرمنې له دې امله چې تر اوسه په ترسره شویو ټولو ناستو کې د سپیل ختیځون مېرمنو ته برخه نه ده ورکړل شوې اندېښمنې دي. دوی وایي د پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر په ولایتونو کې د ښځو اوسنی ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ دی او د روانې جګړې تر ټولو زیاتې قربانۍ د همدې ولایتونو مېرمنې ورکړي، خو لا هم نه پوهېږي چې د سولې د خبرو اترو په روانه پروسه کې به د دوی په حق څه ډول پرېکړې کېږي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي ډاکټر نازدانه پکتیاوال د دې زون د مېرمنو د اصلي تصویر در رسولو او د دوی د حقونو څخه د دفاع په موخه په ورته بهیرونو کې د ښځو ګډون مهم بولي. میرمن انار ګل زیرک هم ورته اندېښنه لري. دی وایي هغوی چې له مرکز کابله د سولې په خبرو اترو کې د میرمنو په استازیتوب برخه اخیستې، د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر د لرې پرتو ولسوالیو او کلیو د میرمنو له اصلي ژوند نه خبره دي.
صرف د مرکز نه یو څو کسه خواندي د موږ محدود په دې کې ګډون کوي. ولې پکتیا خپله یو مرکز ګرځېز او ډېر ولسوالۍ دي، موږ ډېر خواندي سي زوریدلې، د ولسوالۍ خواندي زوریدلې، باید موږ د ولسوالۍ خواندي په پروسه کې سهم واخلي.
له دې وړاندې افغان حکومت او د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په وار وار ویلي چې د سولې په پروسه کې د ښځو حقونو ته ځانګړی پام کیږي. دلته په پکتیا کې هم د ښځو چارو ریاست مني چې تر اوسه هیڅ ادارې د سولې اړوند ناستو کې د دې زون مېرمنو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل:
کوم مذاکرات د صلح روان دي؟ په دې باندې نه پوهېږو چې دلته د مېرمنو په باره کې څه فیصله کیږي کی او هغه صلح چې بیا رامنځته سوله موږ د زون په کچه ټولې خویندې چې بیا به څه کیږي او خویندو ته به خپل حق حقوق په څه شکل باندې ورکول کیږي.
د سویل ختیځ زون مېرمنې چې اوسمهال لا هم د پوهنې، روغتیا، کورنۍ ژوند، اقتصاد او د بیکارۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، په داسې حال کې د سولې د مذاکراتو په ناستو کې د نه ګډون څخه شکایت کوي چې تازه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده.
جنگ دی ولکشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پام کې د نن او سبا د ناټو دفاع وزیران په خپل دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیت او سولې بحث وکړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی نیکولاس کی هم په دې غونډه کې برخه لري. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي چې د ناټو د دې دوه ورځنۍ غونډې په اړه د راپور ورکولو لپاره په بروکسل کې دی را سره ټلیفون په مستقیم تماس کړی. صدیقي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. څه خبرې سوي دي تر اوسه په افغانستان کې په دې غونډه کې پر افغانستان؟
بله صالح صاحب، ډېره مننه. د ناټو سرمنشي جنس ټولتن برګ شیبي مخکې وویل چې ناروې او جرمني ویلې دي چې حاضر دي د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره هواره کړي. ستولتنبرګ وویل چې ناټو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې د ټولو هڅو هرکلی کوي. ستولتنبرګ په ورته وخت کې له طالبانو وغوښتل چې خشونت کم کړي او له یوې جدي او رښتونې ارادې سره د سولې خبرو میز ته راشي، ځکه چې د ده په وینا طالبان د جګړې په ډګر کې بریالی کیدای نشي. دا څرګندونه په داسې وخت کې شوې ده چې لا هم په افغانستان کې د جګړې او شخړو د کمیدو ښکاره نښې نه تر سترګو کیږي. طالبان د دې سربېره چې له متحده ایالاتونو سره د سولې خبرې کوي، له افغان ځواکونو او په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو سره جګړو ته هم دوام ورکوي. مثال صاحب ستولتنبرګ وویل چې د سولې په برخه کې د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. د 18 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د واشنگتن د هڅو سربېره لا هم د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق نه دی شوی، او په قطر کې وروسته له څه باندې لس ځله خبرو نتیجه نه ده روښانه په مشخص ډول. لکه څنګه چې تاسو هم وویل، د ناټو دفاع وزیران او شریکان یې د چهارشنبې یعنی نن او پنجشنبې په ورځو غونډه کوي. دوی د پنجشنبې په ورځ د سولې او د افغانستان د امنیت په باره کې پر خپلې دوامدارې ژمنې بحث کوي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی نیکولاس کی هم دلته دي. ناټو ویلي دي چې تر 2023 کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. عام خلک چې جګړو سخت ځپلی دي اوربند غواړي، خو معلومه نه ده چې د دوی غوښتنه به عملی شي کنه. سالسه
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي په بروکسل کې ومردل چې د ناټو سرمنشي ویلي چې ناروې او جرمني د چمتووالي شولې چې د افغانستان د سولې په موضوع کې همکاري وکړي. جرمني تر دې مخکې هم د سولې پروسې په چټکتیا کې تر دې مخکې د همکاري ژمنه کړې وه. په پام کې د نن او سبا د ناټو دفاع وزیران په خپل دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیت او سوله بحث وکړي.
شیبه پشیبه تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې نن ماپښین به یوازې په مرکز کې هغه رای له سره وشمرل سي چې د ځنګړي تفتیش پریکړه یې سوي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن یعنی چهارشنبه د هغو رایو ځانګړی تفتیش کوي چې د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ یې په اړه لانجې وي. د دغه کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست د چهارشنبه په ورځ له غرمې مخکې ازادي راډیو ته وویل د شکایتونو کمیسیون له لوري ورته د سپارل سویو پریکړو ډیری برخه مرکز پورې اړوند ده او دوی نن یوازې په مرکز کې دغه بهیر پیلوي.
دغه تر ډیره بریده پورې د فیصلې په مرکزی دفتر پورې اړوند دي. اما کېدای شي چې موږ په یوشت ولایتونو کې تقریبا چې تر اوسه هم تر ډېره بریده دا مشخص نه دی، موږ تفتیش وبو شماري تر سره کو. خو عملا په مرکزی دفتر کې بنن دا ویژه تفتیش پیل شي.
د دغه کمیسون په خبره نن دوی د شکایتونو کمیسون له رهبرۍ سره یو ناسته لري چې په هغه کې به هغه موارد چې مبهم دي د شکایتونو کمیسون له لوري واضح کړی شي. د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د شکایتونو کمیسون له لوري په وو سپارل شویو پریکړو کې راغلي چې له 1,200 شپږ سوه او دېرش مشکوکو رایو څخه 10% او له 1,202 رایو څخه چې له ټاکلې مودې مخکې یا وروسته کارول شوي 15% یې ځانګړي تفتیش ته ځي. مخکې تر دې د یو شمېر ټاکنیزو ډلو لخوا د شاوخوا 300,000 رایو په اړه جنجالونه موجود وو او یو شمېر ډلو یې د بیا شمېرنې غوښتنه کوله. همداراز پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه ټینګار کوي چې دواړه انتخاباتي کمیسیونونه دې په پوره شفافیت دا پروسه پای ته ورسوي تر څو د ټاکنیزو ټیمونو تر څنګ د افغانستان د خلکو قناعت هم حاصل شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید:
مهمه دا ده چې کوم کار چې ترسره کیږي د هغو لپاره پوره توجیهات موجود وي، په هغه کې د باور رامنځته کول اساسي مسله ده. کوشش دا وي چې په هغه کې د افرادو د اشخاصو د مداخلې او د لاسوهنې هغه موارد کم وي، شفافیت په ټولو معنی باندې خوندي وي او معلومات په رښتیني ډول باندې ټولو سره شریک شي. دا فکر کوم چې یو ښه پیلامه ده د معتبر پایل لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو پروسې له پیل 15 میاشتې تیریږي، خو لا هم وروستۍ پایلې له خلکو سره شریکې شوي نه دي.
څلور نیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي هیله مندی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه به راتلونکو ورځو یا اونیو کې لاسلیک سي. رابرت اوبراین ویلي دوی په محتاطانه ډول خوشبین دی، خو په خبره یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل نږدې نه دي. د طالبانو او امریکایي مرکچیانو له خبرو یوې به خبره سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي چې د دې هوکړې له مخې به طالبان او امریکا د اوو ورځو لپاره یو پر بل بریدونه او په ټوله کې پوځي عملیات دروي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي نن به یوازې په مرکز کې هغه رایې له سره وشمېرل سي چې د ځانګړي تفتیش پریکړې سوي. د کندوز ولایت د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ ادارې چارواکي وایي چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې طبیعي ځنګلونه د سیمه ییزو زورواکو او خپل سرو وسلوالو لخوا د له منځه تلو په حال کې دي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون تایید کړی چې د کرونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمېر 1,113 تنو ته رسېدلی دی. په دې وژونکي ناروغۍ د اخته کسانو شمېر هم 4,603 تنه ښودل شوی دی. په ایران کې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي د ایران استخباراتي کارکوونکي د دې هیواد له خبریالانو سره ناسم چلند کوي. دغه ډله وایي په تېرو دوو اونیو کې لږ تر لږه 10 خبریالان د ایران د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتي کړۍ لخوا په نشه شوي دي. د دې ډلې په وینا دا اقدامات په ایران کې تر پارلماني انتخاباتو دمخه د انتقادونو د چپ کولو کمپاین پر اساس پیل شوي دي. او په امریکا کې د دیموکراتانو په ګوندنن انتخاباتو کې چې د ولسمشر انتخاباتو لپاره نوماند ټاکي، په نیو همشایر کې برني ساندرز تر نورو سیالانو لږ مخکې دی.
سپورتي خبرونه ناجي سپيت خبري.
د سپورت ورځنې هنداره.
افغان فوټبالر عمران حیدری د پولند لخیا ګودانګ ټیم سره یو ځای شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مرستیال شمس امینین آزاد راډیو ته وویل 22 کلن عمران حیدری له دغه ټیم سره 2 کلن تړون لاسلیک کړی. حیدری په تیر فصل کې د دې هیواد له اولمپیاد ټیم سره حضور درلود چې په 20 لوبو کې 2 ګولونه ووهل. د فوټبال لخیا ګودانګ لوبډله د پولند د غوره لیګ سیالیو د لومړۍ فصل نیمایی کې 20 لوبو کې 1 امتیازونو په ترلاسه کولو سره په 1 ځای کې دی. د کابل د منتخبي لوبډلې د انتخاب لپاره د باولنګ ټاکنیزې سیالۍ پرون د 14 لوبغاړو ترمنځ ترسره شوې. د لوبې په پای کې 8 تنه سلور نجونې او سلور هلکان د کابل منتخبي لوبډلې ته غوره شول. دغه لوبې تېره اونۍ د 20 لوبغاړو په حضور کې پیل شوې وې چې 3 لوبغاړي غوره شوې. ټاکل شوې چې د غوروي دریم پړاو سیالۍ په نږدې راتلونکي کې پیل شي.
او په شانهای کې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله د فرمول 1 یا اف ای آی سیالۍ لغوه شوې. د ډیلی میل په وینا د اف ای آی فدراسیون اعلان کړی چې دغه لوبې چې ټاکل شوې وه تر دو میاشتو پورې ترسره شي د کرونا ویروس له امله لغوه شوې. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه لوبې به بیا کله پیل شي. د رپورټونو له مخې په چین کې د کرونا ویروس له امله د نجونو د فوټبال کورنۍ سیالۍ هم ځنډیدلې دي.
د خوست او پکتیا مشران وایي چې حکومت د نوي مالي کال په بودیجه کې د دوی ولسوالیو ته پام نه دی کړی.
د خوست او پکتیا د منګلو د قوم مشران او ځوانان وایي چې د نوي مالي کال په بودیجه کې د دوی د ولسوالیو لپاره د بیا رغونې پروژې په پام کې نه دي نیول شوي. دوی د سه شنبې په ورځ په غونډه کې وویل که چیرې د منګلو سیمو او ولسوالیو ته خپل حقوق ورنه کړل شي نو د حکومتي ادارو په مخ کې به پرلت ووهي او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره به لاریونونه وکړي. د غونډې یو ګډونوال د پکتیا اوسیدونکي جنت خان منګل آزادۍ راډیو ته وویل
د څه کال په بودیجه کې د منګلو دوی مستقل ولسوالۍ چې یوه د مستقل ولسوالۍ ده بل د قلندر ولسوالۍ ده هیڅ بودیجه په نظر کې نه ده نیول شوی. نو موږ د دولت ته وړاندیز کوو چې دا ولسونه بسازۍ ته ضرورت لري. هیله من یو چې د منګلو د دې دوو ولسوالیو ولسونو ته خاصه توجه وشي.
قومي مشر حیدرګل منګل او یو تنځوان نوروز هم په خپلو خبرو کې د ولسمشر پارلمان او ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې د دوی ونډه او حق دې نه ضایع کیږي.
زموږ د رئیس جمهور نه نیولې تر پارلمانه پورې دا غوښتنه لرو چې د هر لیار نه موږ سهم د دی لور نه شو موږ ته خپل حق ورکړی شي او کارونه کړی شي. همدا ګلې به همدا سشکل راولي.
مونږ درې هغه پلونه چې د دوه کول کېږي منظور شوی دي دوی کار نه پکوي. ولې هلته څه دی که چېرته مونږ ته دا کور ونه شو موږ کېدای شي پرلت د ولایت مخ ته پرلت وکړو.
د غونډې درې نورو ګډونوالو احمد منګل د خصوصي دون کې انجینر حضرت الله ریان او محمد رفیق غروال بیا له افغان حکومت وغوښتل چې د بیا رغونې په برخو کې د یاد سیمې لومړیتوبونه تشخیص کړي.
ولایتي ادارې څخه او د مرکزي ادارې څخه د رئیس جمهور څخه هیله ده چې د هغه پروژې چې موږ ورته اشاره ضرورت لرو د قلنګ پل دی د قلندر پل دی په مساخر ولسوالۍ کې د کثیر رشتوي سچوب لپاره تعمیر نشتون دی کاملا د دې غوښتنو کې
چې موږ خپله لیس لیدلې ده د منګلو قوم ته اصلا هیڅ یوه پروژه په نظر کې نه ده نیول شوې. موږ غوښتنه کوو که چیرې کې دغسې ونه شوه موږ په لویو لویو لاریونونو بیا هم ځو خپل حق به غواړو.
څوک چې مسؤلین دي چارواکي دي دا غږ پرې کوي د منګلو دغه لوی قوم تر څو هغه ستونزو ته رسیدګي وکړي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي.
بلدوری ته د خوست چارواکي وایي ولایتي اداره د ټولو سیمو متوازن پرمختیا ته ژمنه ده او په دې وروستیو کې لری پرتو ولسوالیو او سیمو ته پاملرنه ډیره شوې ده. د خوست دیوالي وایان طالب منګل وویل
دا مهال په مساخل ولسوالۍ کې د بیا رغونې شپارس پروژې تر کار لاندې دي او تر څنګ یې عملا 216 بزګرانو ته د اصلاح شویو تخمونو او 1330 کورنۍ ته د خوراکي توکو د مرستو د ویش لړۍ روانه ده. همداشان د کلندر ولسوالۍ له مساخلو او بیا له ښار سره د ولسوالۍ سړک نه درلود چې د 40 کیلومترو سړک د جوړدو چارې پیل شوې او تر څنګ یې د دوه مندوایي او سره پلونه او 15 کیلومتره سړک ډیزاین تقریبا 80% بشپړ شوی او کوډي بودیجوي کې شامل ده.
که څه هم ډیر کله ولایتي چارواکي په ځینو سیمو کې د پروژو د نه پلي کېدو یو لامل نامني ګڼي خو د منګلو مشرانو بیا په دې غونډه کې حکومتي مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د پروژو په پلي کېدو کې همکاري ته تیار دي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګې کړي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنوریدونکو سلام نمیو منئ لایویونه ورسته بیا هم زه همایون هیواد د بشري حقوقو لایوی اړوند موضوع سره ستاسو خدمت کیم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې ورستیو کې د 1499 او 1499 کال د توتريخوالو د پیښو په اړه وڅیړنه او پرتله کړې ده. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو د 13 کلونو کې څومره د توتريخوالي پیښې ثبت شوې، د توتريخوالي ډولونه څه دي، عوامل څه دي او د حل لپاره څه کول پکار دي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د چړنې ورزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. که پایل لدغه راپور او لدې پرتلې څخه وکړو چې تاسو د 1999 او 1998 کال د تاوتریخوالي د پیښو راپور جوړ کړی، یعنی څومره پیښې شوې دي په تیرو دغو دو کلونو کې؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او درنو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې امید چې جوړ روغ سره اوسېږي په دې یخنۍ او په سړه هوا او زمي کې. ستاسو دې سوال په جواب باندې او یو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په اهدافو کې چې یو هدف حمایت او انکشاف دی، په دې اساس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون کوښښ کړی دی، کوښښ کوي چې تر هغو پورې د ښځو په اړوند کم تاوتریخوالی چې کېږي هغه ښځې د هغوی سره مرسته او همکاري وکړي. نو په دې اساس باندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تیر کال تر اوسه پورې 968 قضیې ثبت کړي دي او په 1999 کې تقریبا 902 قضیه ثبت کړي چې دې پرتلې ته وګوري څه زیاتوالی راغلی دی. علاوه د دې خشونت باید کم سي، خشونت زیات سوی، یعنی داسې نه چې اوس خشونتونه زیات سوي دي، خو البته تیر کال کې عوامل مختلف دي، دغه په عواملو په اساس باندې به شکایتونه کمیسون کې کم وله. دا عوامل چې پرتله کړو تیر کال نه څه زیاتوالی ښیي او دا زیاتوالی په دې اساس دی چې ښځو مراجعه دفتر ته کړې ده، دفتر د دوی په مورد کې کوټل اقدام کړی دی، دوی د حمایت په هغه باندې. بل دا چې رسیدګي قضایه ورته سوی ده چې اوس هر څوک هر چا ته وایي چې د افغانستان خو معمول ده هغه ده چې چیرته مشکل پیښې مشکل حل سي، وایي چې یاره فلانکي ځای کې لاړ سي ستاسې مشکل حل کیږي. دغه مشکل په حل باندې زموږ شکایتونه هم زیاتېږي او د خلکو مراجعه هم زیاتېږي.
که د تاوتریخوالي په عواملو وغږیږو نو کوم مسایل سبب شوی دی چې تاسو ته ډېرې پیښې راشي او د تاوتریخوالي پیښې ډېرې وي؟
تاسو خو پوهیږئ چې دغه کلونو کې خاصتا د 2014 کال نه را په دې خوا په افغانستان کې د کار زمینه کمه سوې ده، اقتصاد ټیټ دی، ډېر ځوانان لاړل خارج ته به هر خواته، ډېر غرق سول په دریاونو کې او ډېر څه ورسېدل خپل مطلوبه ځایونو ته. نو په دې اساس باندې چې له یو خوا فقر دی، له بلې خوا د ځوانانو فرار سو، خو داسې ځوانان هم ول چې په کورو کې دلته بیکاره سوله، مخه یې وکړه، هغوی ودونه درلودله. نو دغه اسباب او عوامل سول د دې چې خشونت او تاوتریخوالی په کورو کې زیات سي، ځکه دغه نفس ظرف د اقتصاد د خپله خشونت په کورونو کې رامنځته کوي، ځکه دې له خاطر الله عزوجلال فرمایي په د قریش په هغه کې صورت کې چې و آمنه من خوف و جوع، نو انسانانو ته امن چې ورکوي الله تعالی هغه د لوږې نه او د هیرې نه د ناامنۍ نه. نو دغه ناامنۍ او اقتصادي فقر دغه عواملو باعث کیږي چې کورونو کې تاوتریخوالی زیات سي. نن سبا حتی دومره چې کوششونه سوي دي، تاسو باور کوئ هغه د انجونو خرید و فروش هم لا تر اوسه ممنوع نه دی په اطرافو کې. ښځې خرڅېږي په 4 لکه 5 لکه، د دې پیسې پیدا کول مشکل دي. نو چې کله دا موضوعګانې رامنځته سي چې یو انجلۍ یو پیغله په پیسو باندې په ولور باندې خرڅېږي ورکول کیږي، طبیعي خبر ده هغه په داسې بیکاري کې په داسې حالت دی چې نه د کښت د کار دی، نه دلته کار سته، نه درته وظیفه پیدا سي، نو طبیعي خبره ده ملک ته وځي غریبي له خاطر. هغه چې ملک ته لاړ سي 2 کاله 3 کاله کې بیا نه راځي، احوال هم نه وي. نو دلته طبیعي خبره ده چې ښځه خو یو پناهګاه ته ضرورت لري، یو چا ته ضرورت لري چې هغه د هغه حمایه په کور کې وکړي، خپل درد ورسره شریکي، خپل ظوف ورسره شریکي، هغه ستانه. نو دغه عوامل کېږي چې بالاخره په کور کې چې څوک وي، که لیوار وي، که خسر وي، که خواښي، لاس تاوتریخوالي ته اچوي. ښځه یعنی د کور خادمه، بس دا نه شرعي حقوق لري نه قانوني حقوق لري، او بس څه رقم د ظلم دی چې وکړي پلار یې نسي ګټلی، ځکه چې مخکې خو دغه ښځې یا په ولور باندې ورکول کېدل او یا په بدل کې. نو که چېرته بدل موضوع و دلته به لږ تاوتریخوالی پیروسو، د ده په بدل باندې به هم تاوتریخوالی کېده، او که چېرته د نغدو پیسو خبرې به وي بیا به نو پلار بیچاره جذبې څه نه سوی ویلی، ځکه وایي ما پیسې اخیستې دي. نو بس دا زوم به مرته تناول کړل، ستا خو پیسې اخیستې، دا زما مال دی زړه مې سرقه مې چې ساتم. بالاخره په کورونو کې تاوتریخوالی پیښیږي. تاوتریخوالی سبب د دې کېږي چې دغسې افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته راځي او یا عدلي و قضایي ارګانونو ته ځي. بالاخره هغه قضیې د هغه ځای نه بررسي کېږي او یا هلته که تللي نه بررسي کېږي. آدرس ورکوي چې لاړ سئ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته دا چیغه ورسوئ چې تر هغو پورې ستاسې حمایه وکړي او تاسې د خپل حق ته ورسیږي.
د تاوتریخوالي د ډولونو په اړه که وغږیږو، وینې کوم ډول تاوتریخوالی ډېر دی؟
خو څنګه چې بررسیانې ښیي رقم رقم دي. زیات اکثره یې دغه فزیکي هغې دي تاوتریخوالی دي چې ډېر کورنۍ کې ښځې بچرګانې وهل کېږي، ټکول کېږي، د دوی اندامونه متضرر کېږي د وهلو ټکولو له لاسه. لفظي دي او رواني ستونزې دي. ډېرو خلکو ته رواني ستونزې پېښې شوي دي، همدغه د اقتصاد د ضعف د وجې نه، د دوی د خاوند د غیابت د وجې نه. په کورونو کې تانې او تمخې چې اوري سره، نو په دغه اساس باندې ډېرو ښځو ته رواني تکلیفونه پیدا شوي دي او دغه رواني تکلیفونه هم سبب دی دې کېږي چې لفظي تاوتریخوالی کېږي په کورونو کې د ښځو سره.
دغو پېښو ته چې ثبت شوي دي له تاسو سره، څومره پېښو ته رسیدګي شوې ده او هغه مسایل حل شوي دي؟
دا چې 1914 پېښې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې ثبت شوي دي، د دې نه 303 پېښو ته رسیدګي شوې ده د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له طرفه. یعنی دوی که چېرته ظلم پېښ شوی دی، هغه د ظلم مخ نیول شوی دی او خلک یا بندیان سوی دی یا په نقدی جزا باندې محاکمو له طرفه دوی محکوم سوی دی، او یا فرزن که دلته د تفریق مسله پی کوله دی میړه له طرفه دا آزر و چې خور چې زه ظلم نسم تحمل ولی زه په سبب د ضرر د تفریق د مدنی قانون په اساس باندې یغوی ته تفریق ورکړل سوی دی. نو تقریبا 303 قضیې د بشري حقونو کمیسیون نسل ته راغلي، مراجعه کړې، موږ راهنمایي کړې ده عدلي و قضایي ارګانونو ته. نو دوی چې هلته تللي دي پېښې ثبت شوي دي او پېښې شواهد و مدارک چې وړاندې کړي دي، بیا اړوندو ادارو د قانون لحاظه او د متضرر د تقاضا سره د پېښو ته رسیدګي سوې ده. نو په دې اساس دغومره موارد دي چې د بشري حقونو له کمیسیون له طرفه مورد د حمایه او د قضایو ته رسیدګي سوې ده.
د دې لپاره چې د تاوتریخوالي پېښې راکمې شي څه باید وشي؟
د تاوتریخوالي کمول چې په کورنیو کې په اجتماع کې کم سي، اول خو همدغه د قرآن کریم د آیت په بنا باندې یو خو باید هر څوک په خپل تقدیر باندې قانع اوسیږي، ښه ژوند اختیار کړي. اقتصاد دغه اقتصادي ستونزې دا د ډېر کم مودې له خاطر صبر دی په دې وکړي. جانب مقابل دی هیڅوک نه ملامتي، ښځې د نر نه ملامتي، نر د ښځه نه ملامتي. دا موقت ستونزې دي، انشاءالله دا به حل سي، رفع به سي دا مشکلات. انشاءالله خلکو ته کار پیدا سي، د خلکو روزګار ښه سي، حق حقدار ته ورسیږي، نو د کورنۍ ستونزې کمیږي. او یا هغه مسافر ورونه چې کم به مرګ نه بهر اوسیږي، یغوی خپلو کورونو ته راستانه سي او د خپلو میرمنو سره اوسیږي چې میرمنې خپلو خاوندانو ته ضرورت او اړتیا لري، ماشومان ورته اړتیا لري. نو انشاءالله په همدغه یو د بل سره د همکارۍ په صورت کې دا به ستونزې کم. بل دغه چې جنګ تاوتریخوالی دا مرګ ژوبله دغه که کم سي بېخي هغه سي د صلح خواته لاړ سو، دغه خپله امن ډېر غټ اثر لري په ښه ژوند باندې. نو که چېرته دغه ناامني ورک سي، جنګ ورک سي او صلح راسي، نو انشاءالله دا ستونزې به ورکې سي. په دې امید یو چې دا صلح کراسي. طبیعي خبره ده چې فقر ورکېږي، د فقر چې ورک سو تاوتریخوالی په کورونو کې ورکېږي. اصلي عوامل د تاوتریخوالي لکه چې ما مخکې اشاره وکړم، دغه ناامني، جنګ او ضعف د اقتصاد دی. بل دا ده چې د ستاسې غوندې رادیوګانې، تلویزیونونه چې چېرته مصاحبې وسي، له یوې خوا د خلک ښځې د حمایت لاندې راسي او مجرمینې یا مجازات یې هغه کمالي مجازات یا فزیکي مجازات وي، نو دا هم د دې علت کېدای سي چې تاوتریخوالی په کورونو کې کم سي. یعنی له یوې خوا فقر، ناامني، د بلې خوا عام پوهاوی خلکو ته چې هر مجرم چې دل کله داسې تاوتریخوالی په کورونو کې کوي که په دفترونو کې کوي، نو هغه مجازات چې د قانون منګولو ته وسپارل سي، نو انشاءالله په دې امید باندې چې دغه خشونت به راکم سي تاوتریخوالی.
درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقونو خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
جوړون کې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. په کابل کې د مرکزی سیلو په لرغونتوب او جوړښت خبري است.
د لاسو د شم کال کې تا د بوزلی بشو زاهر خان په وخت کې د لاسو د دې شم کال کې په فعالیت آغاز کړی.
مرکزی سیلو چه تولید اول؟
کیک تولید اوست پا جهان که دیده کیک نو کلچه مکارومی چه اینو دیده تولید ندارم.
یاده سیلو اوست پا چه حال ده؟
دا دره کلا میدان ده جهان افتاد یک افتاد دو افتاد سی توتا توتا شوائی.
او مسئول کسان په دې اکله څوي
یوازې مونږ اوس کولی شو چې له استراتیژیکو زیرمی او ګدامونو استفاده وکړو. نورو بخشونو کې متاسفانه په جنگونو په وخت کې تخریب شوی دی.
نن همدا موضوع چېړو په پیل کې د مرکزی سیلو تاریخ او ارزښت ته تم کیږو. بیا د خلکو خبرې اورو. په آخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، سیلو غذای ته وایي چې هلته اوړه او غنم ذخیره کیږي او خوندورې ډوډۍ، روټ، ناشته او نور له اوړو نه جوړ شوي شیان پکې پخیږي. په کابل کې مرکزی سیلو په 1933 کال د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوه چې بیا یې په 1935 کال عملاً په کار پیل وکړ. مرکزی سیلو یوه دولتي او عامل منفیه تصدی ده چې په پیل کې غنم او اوړه زیرمه کول او بیا د ډوډۍ، ناشته، کیک او ځینو نورو شیانو پخول شروع کړل. د مرکزی سیلو رئیس عنایت الله هاشمی د مرکزی سیلو د لرغونتوب پاکله وایي
د لاسو د شم کال کې تا د بوزلی بشو زاهر خان په وخت کې روسان دا جوړ کړی ده او د لاسو پنځه دیرسم کال کې په فعالیت آغاز کړی ده. هغه زمان کې صرف یو ژرنده جوړه شوه او یو لواتور روسان لواتور وایي موږ به تاسې کندو وایي ذخیره وایي ظرفیت به 40,000 تنه جوړ شوی و او یو فابریکې ناتپزی اول جوړ شوی و چې شپېته تنه اوړه، ډوډۍ، روټ، بسکیټ نور شیان جوړېدل. په 24 ساعت کې یو سل شل تنه اوړه کېده. په 24 ساعت کې نو پس له هغې نه بیا اوس څلوېښتم کال کې دا انکشاف پیدا کړ، ذخیره 50,000 تنه ظرفیت پیدا کړ چې درې بلاکه نور جوړ کړ. پس له هغې نه فابریکې نان پزی دوهم جوړه شوه چې هغه هم شپېته تنه 24 ساعت کې تولیدات درلود.
مرکزی سیلو ته په تیرو جګړو کې درانه زیانونه واوښتل. ماشینونه خراب او یا هم ورک شول. د انتقالي حکومت په راتګ سره سیلو بیا په کار پیل وکړ، خو دا کار د لږ مودې لپاره و ځکه ماشینونه یې په سمه توګه نه و جوړ شوي. د یادې سیلو د ویجاړۍ په هکله بیا هم ښاغلی هاشمی وایي
دا درې کاله میدان د جنګ و. 71 72 73 ټوټه ټوټه شوی و او دولت مونږ ته یوه افغانۍ د انشافی بودجه را کردن لاقل یک پیچ وقت یک ماشین که باشه، خصوصا اقا برینجی پزاجات دا ماشینونه در رگانه در بکسونه د برق پساب حتی یو لیش وایرین پاتی نو یو همیتر پاتی نو دلتا دو جران دیدی او دو نانپزی دی دا سرک ترغاله دا تلور بلکونه چی گوری زیلی زیلی پی دی که دو سوک کندو دیدی بمانس که دا اشپک دیش کندوگانه که پا نقاط راکتم خواله و تانگ برمیم خواله و اشپک دیش کندو دیده خود خلاصه و
په لومړیو کې د مرکزی سیلو تولیدات لږ و، خو په 1934 کال کې د غنمو زیرمه 50,000 ټنو ته ورسېده او دوهمې ژرندې په 40 ساعتونو کې 200 ټنه اوړه پخول. مرکزی سیلو په کال کې 500,000,000 افغانۍ دولت ته عواید ورکول، خو نن یې په انګړ کې سپیان ګرځي. د یادې سیلو د غنمو له تحویلدار حاجی حسن سره مې مرکه کړي. ورته غوږ شئ.
د سیلو په ویلۍ کې اوس سپیان ګرځي، د نور شیان ولې
چې دې سره کې نو سپیان سپیان ګرځي کې چای پکې ګرځي. سیلو 2,000 کارګر درلودل، اوس 70 نفره کارګر لري او 40 نفره مامور ټول تشکیل یو 30 یو 40 نفره خیسس پیام کیوں نہیں گرجی کی چھ پی کیوں گرجی دعا ذرا کارگر گورا درے ٹیم اکار گورا نہ جی پا واقع کے ماد دے مازانگ نہ دا تھوڑا ڈوڑی راوڑا
پچھو دی اخستا ہوا ڈوڑی
پا واقع کے دیر سر بے ہوا ڈوڑی وا یا واقع کلو ڈوڑی وا
سمرا مزدار ہوا دی سلو ڈوڑی
آگا ڈوڑی او اس دا ننے دیر بازار اخلی اس بخار پر
سرقم فرق لری والی
آخا ڈوڑی کیفیت کے وہ داش کے وہ پوخت کے وہ مغز پخے دے خام نہ پاتا ڈوڑی مغ داس اوڑ رہا بس
صحت سمرا فائدہ در لو دا
صحت میری تکلیف تھا بالکل دارو داری داؤد پواخ کی ذائقہ پواخ کی تاری دل مریض ڈاکٹر دلاش ہوائی میدا میں خراب ہے خواہ بشار دیسی شیلو چیکتان نہ لڑی بے سرپو کا جے گئے دانو کیک تولی داؤ سے جہاں گیری دے کیک نو کلچے خامیر مایا مکارومی چھ نو جی تولید نہ دل میں گامو سے
کم حد تا بیا بیر تا ورسیگی
دی داود خان او دی زایر خان او دی نجیب دی وقتی لوسی
جواند پا شیبو کی
در افغانی طولنه دی تیر تاریخ او فرهنگ زری نهین داره
محمد ترزی سراج الاخبار افغانی پا نام بندی اخبار رو باسی و دا بیا نسبتا دوامدار دشه علامه ترزی پا
دا سندره ستا سی گوست واوری دلد دیرل سو دری چل بکتم کارند
دا خبرونه دا آزادی رادیو پر وی پانا www.azadiradio.com هم اوری دلشه
پا مرکزی سیلو که پخشه به دوده با دی طول خار پا غرفو که خرسی دلد آمو خلکو با پا پورا شوق او زوق پلو بچو تا ورولد د مسول کسانو په وینا د مهال مرکزی سیلو پټه په ولاړه ده په ودانۍ کې یوازې غنم ساتل کیږي د غنمو د زیرمې برخه ته هم ورغلم هلته له یو کارکونکو سره غږیدلې
قدرمنو دوستانو اوس د سیلو غزای ته راغلو چې دلته ټول هغه ماشینونه په بد حالت کې دي چې دوبه وړه کول بیا به ډوډۍ پخوله او خلکو ته به د سیلو ډوډۍ او روټ وړاندې کول دا ټول په عامه خبره کنډ کپار دي نور معلومات به په همدې سیلو کې یو کارکونکي څخه واورو په پیل کې خپل نوم راته وایه
سید داوود ده ما نوم
څو کار کوي چې دلته په سیلو کې کار کوي
پنځلس کاله
پنځلس کاله کېږي همدا اوس د غذا کې چې موږ تاسې ولاړ یو د دې په اړه معلومات راکړه د دې کوم ځای ویلې
ذخیرې د غنم دي دا
ښه
وو دا ټول کندوان دي ذخیره ده
دا پایپونه یو چې بلې خواته تیر سوی ده چی
دا پایپونه دي که خاورې او دا ته باشي د ذخیره کا چی ها دي
خاورې
د خاورې د غنم دا به دې حالت غنم دغه ځای راځي دغه ځای نه غنم حالت چی دي دلته راځي دغه دزګاه کې بیا دا پاجیږي بیا به ته د ذخیره کا چی
اوس خو سیلو ڈوڈے نہ تولیدئی کیک ہم نے پکے گی روٹ ہم نے پکے گی مکرونی دشین ہم نہ تولیدئی کنا ہم دغه ووس دغه تا چې موږ تاسو ولاړی د زینې دي چې کار اخلي
دلته فقط غنم دی غنم دکګی غنم کرازی به تا غنم کیولی او چیرته دا دزګا دی غنم دی
ام خلک محمد مرکزی سیلو په ارزښت باندې غولی دي چې تاسو خبرو ته ربولو
نوم میو جگل ولسوالی میربچکوټ په یو وخت کې قاطی راغلل په چخچران کې په تذکیرو باندې دا توزیع کېدل وړه د سیلو او ډوډۍ موډۍ خو هغه د غرفې ټولو ته معلومه وي په دې ټول خار کې دې غرفې وي هلته خرڅېدلې خلک ټول پې ماړه و ټول پې آرام و خدای ته دې معلومه ای دا خبره دروغ درپ نه ده نوم محمد داود سیلو ډوډۍ په سیلو کې پخېده هغه بازار باندې اثر دلوده ټول خلکو ته خو ډېر سره په ډوډۍ خلکو ته ورکول یو کیلو ډوډۍ و من غریب خلک مو ته ډېر ګټه رسېږي و ډوډۍ مخکې مونږ ورپسې مونږ وخت ډوډۍ نه پیدا کیږي
دا چې د کرهنې وزارت په دې برخه کې څه کړی دي د کرهنې د وزارت له ویاند او مشاور علي اکبر رستمي سره مو هم مرکه کړی
مجموعاً 15 سیلوګان لرو تقریبا 50 زره تن غنم مون کولیش چې په دغه سیلو ذخیره وکړو کابل هغه سیلو د سی په نورو سیلوګانو مجهز تر ده مونږ بلابل فابریکه لرو ګودامونه او استراتیژیکو زیرمې هم په نورو سیلوګانو کې توپیر لري
خو به روټ و د سیلو ډوډۍ به اوس هغه شیان په بازار کې نه لیدل کیږي آیا سیلو د نه جوړې څه رقم خبر ده
بدبختانه تاسو شاید یې تقریبا په جنگونو په وخت کې د مونږ تاسیسات خصوصا په سیلوګانو کې اکثریت تخریب شوی دی، اوس زیربنا نشته، ټکنالوژیګان ټول تخریب شوی دی، ټول فابریکې غیر فعال ده. یوازې مونږ اوس کولی شو چې له استراتیژیکو زیرمې او ګودامونو استفاده وکړو. نورو بخشونو کې متاسفانه په جنګونو په وخت کې تخریب شوی دی، نوې ټکنالوژي راغلې دي، ایجاب کوي سي په نوې ټکنالوژي سیلوګانې مجهز شي. کله چې دغه سیلوګانې بسازي شي تقریبا دیرش میلیون ډالر اړتیا لري، بودجه اړتیا لري. دغه سیلوګانې اوس برنامه لري سي په کابل، قندار، هرات، بلخ، بغلان او یو لوی ګودام په بدخشان کې شامل دسي. د کرنې او بلګاونې مالداري وزارت د بانک جهانی له مرسته ایجاد وکړو. 1999 مالی کال کې مونږ پلان لرو سي د کابل، قندار، هرات په لومړی سر کې دغه سیلوګانو کار پیل شي.
بله، دا سیلوګانې چې بیا له سره په کار باندې پیل کوي، آیا د پخوا په څیر به خلکو ته ډوډۍ او روټ ورکوي؟
تمرکز دا د سیمونږ وکولی شي چې استراتیژیکو زیرمو په برخه کې او د غنمو ذخیره په برخه کې استفاده وکړو. تاسو شاید یاست په 1999 کال کې افغانستان یو بې سابقه وچکالی سپری وکړي. اوس دغه سیلوګانې تقریبا 1,300 مترک تنه، یعنی ټول 15 سیلوګانو ظرفیت لري.
زیرمه کول د غنمو هم یو مهمه خبر ده چې باید زیرمه سي، چې تاسو ویل چې اوس په سیلوګانو کې زیرمه سي، مګر عام خلک ډوډۍ غوړي، روټ غوړي، هغه ته تاسو څه وایئ؟
اوس ټول تقریبا یو جامع اقتصادي اجتماعي ارزیابي شوی دی. سلوخ کله مخکې خصوصي سکتور نه و، خصوصي سکتور ډیر رول لري. د حکومت مسولیت دا ده چې په استراتیژیکو زیرمو په برخه کې، په لوی ګودامونو په برخه کې نیازونو تامین شي، مونږ تاسات ولرو، کله چې په تدارکات مرحله کې تکمیل شي، داخلي او بهرنی او کمپنی سي موافق وشي، بیا کار پیل کیږي. هر استراتیژیکو زیرمې تقریبا 4 میلیون تر 15 میلیون ډالر بودجه نیاز لري.
بله،
حکومت نشي کولی شي په هر کال هم په سیلوګان کې او هم په نورو بخشونو کې سرمایه گذاری وکړي. زموږ مجموعي بودجه په 1999 کال کې تقریبا 100 میلیون ډالر ده. ډیرو برخه کې باید له بزګرانو سره مرسته وکړي، یوازې د استراتیژیکو زیرمې نه ده، نور بخشونه هم د مسلخونو ده، همدارنګ قرنټینونو ده، او کانالونو ده، شبکې ده، او په باغداري به برخه کې او نور برخونه هم دسي مونږ باید کار وکړو.
درنو دوستانو، سیلونه وازې په کابل بلکې په ځینو نورو ولایتو کې هم فعالې وي، خو نن سبا لګن ستوندو سره مخ دي.